په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل شوه. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت، سولې، د پروسې او امنیت په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غني دغه شېبه د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم په یوه حاشیوي غونډه کې څرګندونې کوي. دا هم اوري چې ولسي جرګې د راتلونکي مالي کال بودیجې مسوده تصویب کړه. السلام علیکم. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
ارګوایي افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس تر پیل دمخه سره ولیدل. د افغانستان ولسی جرګې د 1999 مالی کال د بودیجې طرحه تصویب کړه او د امریکا ولسمشر په نږدې راتلونکي کې به د هغو هیوادونو شمیر ډیر کړي چې امریکا ته د ورتلو بندیز ورباندې لګول شوی دی. د خبرونو تفصیل. ارګوایي افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس تر پیل دمخه سره ولیدل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په خپل ټویټر باندې ولیکل چې دواړو مشرانو د افغانستان پر وضعیت، د سولې او امنیت او هغو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې چې دوی په افغانستان کې د بګرام په هوایي ډګر کې د ولسمشر ترامپ د روسي سفر پر مهال بحث ورباندې کړی وو. ولسمشر ترامپ د تیر میلادي کال د نومبر په 28مه د خپل سرتیرو د لیدو لپاره د افغانستان د بګرام پوځي اډې ته سفر کړی وو او هلته یې افغان ولسمشر سره د طالبانو سره د سولې مذاکراتو، د تروریزم پر وړاندې مبارزې پر لا پیاوړتیا خبرې کړې وې. دغه راز د افغانستان ولسمشر دا مهال د نړیوال اقتصادي کانفرنس په یوې حاشوي غونډه کې وینا لري چې د دې موضوع تفصیل به په همدې خبرونه کې واوري. چین د افغانستان لپاره خپل نوی استازی وګمره. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شوانګ نن ویل چې لیو جیان به د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازی په توګه دنده ترسره کوي. نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان، مالیزیا، پاکستان او نورو هیوادونو کې د چین د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. ښاغلی شوانګ ویلي چې دا نوی استازی یو با تجربه ډیپلومات دی او وایي چین د افغانستان د سولې او روغې جوړې بهیر پر مخ وړلو کې فعال رول لوبولی دی. د زیاتوي هیواد به یې دغه رول ته لا هم دوام ورکړي. د افغانستان ولسی جرګې د 1999 مالی کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د 1999 مالی کال ملي بودیجې په ټوله کې 428 میلیارد افغانۍ دی چې په دې کې 298 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیا بودیجه جوړوي. په دې طرحه کې همدارز 48 میلیارد اختیاري او 15 میلیارد غیر اختیاري بودیجه هم شامل ده. تر دې وړاندې د ولسی جرګې غړو انتقاد کړی و چې دغه بودیجه متوازنه نه ده. افغانستان د مالی وزارت د دې اقدام هرکلی کړی دی. په همدې حال کې د غور ولایت سلګونو اوسیدونکو نن سهار اعتراض کړی چې د 1999 لمریز کال په بودیجې کې د هرات غور لوی لارې د جوړېدو او د برېښنا بند د جوړېدو چارې په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د همدې اعتراض په ترڅ کې د غور ولایت د ټولو دولتي ادارو دروازې او هم بازارونه تړلې دي. یو اعتراض کوونکی خیر خوا داسې وویل:
مردم دیگه تحمل محرومیت ندارن، ما قطع رابطه میکنیم با حکومت مرکزی در صورتی که بودجه سرک مرکزی غور شامل سند ملی نشود. ما به اعتراضای مدنی خود ادامه میدهیم.
اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ تر هغه چې قانوني غوښتنې ونورې دلسه هیڅ دولتي ادارې ته به د فعالیت اجازه ورنکړي. زموږ اخلاص د راډیو وی. د امریکا ولسمشر وای په نږدې راتلونکي کې به د هغوی ودونو شمیر ډیر کړي چې امریکا ته د ورتلو بندیز ورباندې لګول شوی. ډونالد ترامپ نن د جنوري 28مه د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس تر پیلېدو دمخه یوې خبرې غونډې ته د خبرو وکړه خو نور جزئیات یې ورنکړه.
We're adding a couple of countries to it. We have to be safe. Our country has to be safe.
دوی موږ یو شمیر هیوادونه لست ور زیاتو. موږ باید خوندي ووسو. زموږ هیواد باید خوندي ووسي. تاسو ګورئ چې په نړۍ کې څه روان دي. نو موږ د سفرونو لپاره یو پیوړی بندیز لرو او پر یو شمیر نورو هیوادونو به هم بندیز زیات شي. ایران، لیبیا، سومالیا، سوریا، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا هغه وادونه دي چې وګړي ورلمخه د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې پر اساس امریکا ته لورتلو مناسب دي. رويټرز خبري ایجنسې کې د امریکا رسنیو د سیشن په پورز په راپورونو کې ویلي و چې د ولسمشر ترامپ اداره په پام کې لري د نورو هیوادونو لکه بیلاروس، اریتریا، قرغزستان، میانمار، نایجیریا، سودان او تانزانیا پر وګړو امریکا ته د سفر بندیز ولګوي. په چین کې د مرګونو ویروس په نتیجه کې د 9 کسانو مړینې نتایج شوې ده. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي په 14 ولایتونو کې 440 کسان په تنفسي ناروغي او نوي ویروس اخته شوي دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون مرستیال وزیر لی بین وایي دا وی موږ په دې نوی ویروس د پوهیدو پروسه لرو. موږ باید د دې ساري ناروغۍ اوسنی وضعیت او ساینسي شواهدو ته وګورو چې مخنیوی او بشپړه درملنه یې رامنځته کړو. د روغتیا نړیوالې ادارې نن د نوی ویروس په اړه بیړنۍ غونډه درلوده. د چین چارواکو ووهان ایالت ته د تګ راتګ په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی دی. دا ښار د یوه مرګونې ویروس مرکز دی. نوی کشف شوی ویروس کورونا ویروس بلل کیږي. ویل کیږي دا ویروس د ساله لارې له یو کس څخه بل ته انتقالیږي. دغه ویروس تیر کال د چین په ووهان ایالت کې لومړی ځل وپیژندل شو او وروسته د پیکینګ، شانګهای او مکاو په ګډون د چین ښارو ته او همدارس امریکا، تایلند، جنوبي کوریا، جاپان او تایوان ته خپور شو. چین تر 2000 زیات کسان جلا کړي چې له ناروغانو سره په تماس کې وو. د خبرونو پای
تاسیا زدی رادیو تواجی است.
ده افغانستان ده چولوی و خارنو ده هوا ده حالاتو اوراندوینا.
کابل ده تودوخی الور درجه دوا چیچه منفیت اسمان نیموریز. هرات ده تودوخی الور درجه لس چیچه منفیو اسمان نیموریز. کندهار اسمان شین ده تودوخی الور درجه لس چیچه سفر. مزار شریف نیموریز تودوخی لوړه درجه 9 چیچه صفر او ننګرهار اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 14 او چیچه منفی 3.
لونه جی سپه سخه مو د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل واورید. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالي کال ملي بودیجې مسوده تصویب کړه. ولسمشر د دې اقدام هرکلی کړی دی. دا همورې چې د افغانستان ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د روغتیا وزارت وایي په پکتیا کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د له منځه وړلو د کمپاین د یوه همغږي کوونکي د وژلو د څرنګوالي په اړه څېړنې دوام لري. تر 6:30 د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 8 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان ولسمشر د 1499 مالي کال د ملي بودیجې د تصویب هرکلی وکړ. ولسمشر غنی چې د سویس د اقتصاد نړیوالې غونډې کې په داوس ښار کې دی په یو اعلامیه کې د ولسي جرګې د غړو تصمیم ستایلی دی. د افغانستان ولسي جرګې دغه بودیجه نن تصویب کړه. مالیه وزارت هم د دې اقدام هرکلی کړی. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
ل ډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته بل اخره ولسی جرګې د 1499 مالی کال د ملي بودیجې مسوده ل بی میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړه. ټاکل شوی و چې په دغه بودیجې نن چهار شنبه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پراخ بحثونه وسی، خو جنو وکیلانو د بودیجې د نه متوازنوالي ل عمله په خپل اعتراضونو سره د بحث مخه اړډاب کړه. بل اخره د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی بودیجه د 101,000 وکیلانو رای اخیستنې ته وړاندې کړه چې 101 تایید، 45 مخالف او 24 ممتنی رای خپلې کړې. ښاغلی رحمانی د جرګې پریکړه دا اعلان کړه.
د 1399 مالی کال د بودیجې مسوده شاوخوا 423 میلیارد افغانۍ ده چې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه کې د تایید لپاره وړاندې کوو. موافق شین، مخالف سور کارت. بودیجه د رایو په اکثریت تصویب شوه.
یو شمیر وکیلانو دغه بودیجه غیر متوازنه بلله او ټینګار یې کاوه چې په ملي بودیجه کې په شخصي سپارښتنو ځینې پروژې زیاتې سوي او ځینې کمې سوي دي. د لوګر د خلکو استازی شاپور حسنزای:
موږ داسې وکیل صاحبان دي چې معلومې ورسره کړي دي چې هغوی په خپلې پروژې نیولې. رئیس په چایخانه کې د مالی وزیر صاحب کسان رالیږلي دي، اوس پروژې جای په جای کوي. نو دا خو نه انصاف ده، نه قانون ده، نه څه ده.
خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجه کمیسون دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې اړه یې له مالی وزارت سره منظمې ناستې درلودې او د بودیجه توازن ته یې ځانګړی پام کړی. د مالی او بودیجه کمیسون مرستیال بکتاش ایشی ازادي راډیو ته وویل چې په نوې بودیجه کې د یو نوي کوډ پالیسي مشخصه شوې او ولسمشر نسی کولای له 2 میلیارد افغانۍ زیات لګښت وکړي.
د ولسی جرګې ولسمې دورې په دې باندې پریکړه وکړه چې د موضوع د روڼتیا لپاره یو نوی احتیاطي کوډ پالیسي مشخصه. د نوې پالیسۍ له مخې اوس څوک نشي کولای چې له نورو احتیاطي کوډونو نه یو نوی کوډ ته پیسې تعدیل کړي.
ښاغلی ایش چې زیاتوي د جدي اړتیا په صورت کې ولسمشر باید له یو نویم کوټ څخه له ټاکلي حد زیات لګښت لپاره د ولسي جرګې د مالی بودیجې کمیسون تایید له ځان سره ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د ولسي جرګې له لوري د ملي بودیجې د تصویب هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې له قانون سره سم د صلاحیتونو محدودول د وکیلانو واک دی او دوی ورسره ستونزه نه لري.
د قوانینو او صلاحیتونو له مخې د محدودیتونو واردول او پکې کمواله راوستل د ولسی جرګې له عام او تام صلاحیتونو څخه دي. که چیرې دوی په دې اړه قانوني تصمیم نیولی وي موږ ورسره هیڅ ستونزه نه لرو.
ولسی جرګې داسې مهال د ملي بودیجې مسوده تصویب کړه چې په غور ولایت کې دغه ولایت په بودیجې کې د نه پاملرنې له امله له تیرو 2 ورځو راهیسې اعتراضونه روان دي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر د 1999 مالی کال د ملي بودیجې د تصویب هرکلی وکړ. ولسمشر غنی چې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون په هدف د سویس په داوس ښار کې دا مهال د دې غونډې په یوه حاشیه جلسه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. په دغو څرګندونو کې ولسمشر غنی د افغانستان پر اقتصادي وده، امنیتي وضعیت، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او له نورو هیوادونو سره د اړیکو پر څرنګوالي تر دې شېبې خبرې کړې دي. په همدې حال کې نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اقتصاد له یوه مبهم حالت سره مخامخ دی. دغه بانک په نوي راپور کې ویلي چې دا هیواد به د راتلونکو کلونو په مخه د نړیوالو ډیرو مالي مرستو ته اړتیا ولري. تفصیل له نوریاس نوري.
نړیوال بانک وای افغانستان له اقتصادي پلوه یو مبهم حالت سره مخامخ دی او دلیل هم تر ډیره دا دی چې په دې هیواد کې سیاسي وضعیت تغییر په حال کې او د سولې لرلید هم څرګند نه دی. نړیوال بانک د اقتصادي ودې په اړه په راپور کې چې نن چهارشنبه خبر کړی ویلي چې دغه وضعیت د دې هیواد پر اقتصاد ډیر اغیز کړی دی. په راپور کې نړیوال بانک دې ته هم اشاره کړې چې په داسې حال کې چې افغانستان له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، مهمو مرسته کوونکو داسې نښې ښودلې چې نیت لري له دې هېواد سره خپلې مرستې تر ډیره کمې کړي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې د افغانستان اقتصادي وده په 2019 کال کې په 2.9 وه او هغه هم د کرنې د سکتور له برکته چې د 2013 میلادي کال له وچکالۍ وروسته بېرته رغول شوی دی. خو د دې بانک په وینا په دې 2019 کال کې په افغانستان کې بې وزلي بې ساري حد ته رسېدلې وه. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر هنری کرالی وویل افغانستان بیړنیو اصلاحاتو ته اړتیا لري ترڅو د خلکو د ژوند سطحې د لوړېدو او د بېوزلۍ د اندازې د کمولو هڅې ګړندۍ شي. نړیوال بانک دغه راز اټکل کړی چې په 2020 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده په 3.3 ته ورسیږي او هغه په دې پورې تړلې چې وچکالي کمه شي، خصوصي سکتور پیاوړی شي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه بالاخره اعلان شي. د نړیوال بانک اقتصاد پوه توبیاس حکی په دې باور دی چې افغانستان به د راتلونکو کلونو په مخ نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري او دغه مرستې باید په تدریجي ډول کمې شي. د هغه په وینا دې ته په پام سره چې د 2020 میلادي کال په وروستیو کې د مرستو ژمنې پای ته رسیږي، یو شمېر مرسته کوونکو له مخکې داسې نښې ښودلې چې خپلې مرستې به تر ډیره کمې کړي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان په 50 عامه لګښتونه د نړیوالو د مرستو لخوا تمویلیږي. نړیوال بانک د باور د زیاتولو لپاره د افغانستان له حکومته غواړي چې د سوداګرۍ فضا ښه او له فساد سره مبارزه چټکه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د افغانستان پر وضعیت، د سولې پر پروسې او امنیت خبرې وکړې. دواړه مشرانو نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. د جمهوري ریاست وین صدیق صدیقي په ټویټر کې لیکلي چې دواړه مشرانو پر هغو موضوعاتو هم په خپلو کې بحث وکړ چې مخکې یې په بګرام کې په خپلو کې ورباندې خبرې کړې وې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ د اقتصادي غونډې په څنډه کې دغه شیبه په یوه بحث کې څرګندونې کوي چې تر دې شیبې په دغو څرګندونو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، اقتصادي ودې، له ګاونډیو هیوادونو سره پر ارتباطاتو او نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. زما همکار اسمت سروان په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، نوري سرګندونې څه وې د ولسمشر په دغو خبرو کې؟
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن د سویس په داووس کې په یو مرکه کې وویل چې دا مرکه دا شیبه هم لا روانه ده، وایي افغانان غواړي چې له طالبانو سره خبرې وشي، ځکه خبرې سولې ته د رسیدو یوه لاره ده. خو مهمه دا ده چې د سولې په اړه د طالبانو اراده څه ده.
Negotiation is a means. The desire of the Afghan people, and don't forget please, I run on a peace ticket.
د یوې خبري اترې یو وسیله ده. افغانان هیله مند دي چې شخړې پای ته ورسیږي. یو بلیون پښتون شته چې آیا طالبان تیار دي چې شخړې پای ته ورسیږي؟ که دوی دا غواړي، افغاني ټولنه لیواله ده چې دوی په ټولنه کې مدغم کړي، که دوی سولې ته د تروجن آس په سترګه ګوري چې حکومت ړنګ کړي. د افغانستان امنیت د افغانانو کارو بالا، او په عین حال کې افغانستان د سرچینو له کبله د نړۍ شتمن هیوادو باله. ولسمشر غني د افغانستان قانونو ته اشاره وکړه، ویل چې که له قانونو او د افغانستان له جغرافیایي موقعیت څخه سمه استفاده وشي، افغانان سوکالۍ ته رسیدای شي. ولسمشر دا هم ویل چې جنوبي او منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له اقتصادي پلوه یو بل سره وصل کېدای شي. د پاکستان له لارې له تودو اوبو سره د چین د وصل هلو ځلو ته اشاره وکړه، ویل چې که چین غواړي چې له نورې دنیا سره وصل شي، نو ښه لاره او نږدې او اسانه لاره یې دا ده چې له منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان له طریقه له پاکستان او نورو نړۍ سره راکړه ورکړه وکړي.
ډیره مننه له اسمت سروان څخه. مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي غونډې په څنډه کې په یوه مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور اقداماتو ته اړتیا ده. د ولسمشر غني څرګندونې دغه شیبه روانې دي. د سولې خبرې او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه دوه موضوعات دي چې د ولسمشر په څرګندونې کې به د سویس په داووس ښار کې ورباندې ټینګار کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست دا څرګندونې کړي دي. نن د سویس په داووس ښار کې د دې غونډې اوله ورځ ده. په دې غونډې کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر تر څنګ د نړۍ د نورو هیوادونو رهبرانو ګډون کړی دی. جمهوري ریاست ویلي چې د سولې د خبرو او د سیمې او د پاکستان د ونډې په اړه به هم په دغو خبرو کې یادونه کیږي. د اقتصاد نړیواله غونډه هر کال د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د مشرانو او استادو په ګډون د سویس په داووس ښار کې کیږي او څلور ورځې دوام کوي.
ازادي
راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. د امریکا د ستراتیژیک مطالعاتو په مرکز کې د معاصر افغانستان او د وسلولو طالبانو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې افغانستان بدل سوی او طالبان باید له دې تغییر سره ځان عیار کړي. خو آیا د طالبانو په نظر کې بدلون راغلی؟ نور له پرشته جلالزی څخه خبرې.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي له هغو کسانو ده چې په دوها او مسکو کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره په مخامخ غونډو کې ناسته وه. آیا دا فکر کوي چې طالبانو په نظر کې بدلون راغلی؟ فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې پاتې هلی چې په هغوی کې ځینې کسانو خپلې تېروتنې منلې او پوهېدلې چې د ښځو او په عمومي ډول د افغانانو په وړاندې دریځ ناسم و. خو کوفي وایي دا مهمه ده چې هغوی له خپلو تېروتنو زده کړه وکړي او د نننی افغانستان له شرایطو سره ځان سم کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی غړی عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې پر ډیپلوماتیکو او سیاسي چوکیو کار کړی، باور لري چې د وخت له تېرېدو سره د طالبانو په نظریاتو کې بدلون راغلی دی. د بیلګې په ډول عبدالحکیم مجاهد وایي طالبانو یو وخت په اخبار کې خپل عکسونه نه چاپول او ټلویزیون ته اجازه نه ورکوله، خو هغوی اوس په رسنیو کې خپل عکسونه چاپوي او پر یوټیوب چې یو وخت د طالبانو له نظره یو منفوره شبکه وه خپل نظریات خپروي. دا د طالبانو په سیاست کې لوی تغییر دی. خو ځینې کارپوهان دا نظر چې وسلوال طالبان له ټولنیزو رسنیو، انټرنیټي سایټونو او ټلویزیونونو بیانونه خبروي نو بدل شوی موافق نه دي.
نشانه ای که ما شاهد باشیم این از موضع خود عدول کرده ما شاهد نیستیم.
مثلا د کابل په شخصي پوهنتون کې استاد علی امیری وایي چې وسلوال طالبان دا کار د خپلې چکرې د تبلیغ لپاره کوي، نه دا چې د هغوی نظر بدل شوی دی. کله چې په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې مسله مطرح کېږي، ډېر افغانان د ښځو د تعلیم او د کار حق، د رسنیو او بیان د ازادۍ، انتخاباتو، اساسي قانون او په افغانستان کې د منتخبي ولسي جرګې، انتخابي حکومت او ازادي او بي طرفه مقننه قوې د راتلونکو په اړه اندېښنه څرګندوي. د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي د خلکو اندیشنې پر ځای غني. دا سره لدی چې په دې باور ده چې د طالبانو په نظر کې بدلون راغلی، غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې موافقه کوي، نو د دواړو خواو تعهد د معتبرو نړیوالو ادارو لخوا تضمین شي. په دې ډول به د کوفي له نظره د افغانانو هغه حقونه چې په وروستیو 30 کلونو کې ورته رسیدلي خوندي پاتې شي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د روغتیا وزارت وی په پکتیا کې د ماشومان د ګزړن زد کمپاین د یو همغږي کوونکې د وجلو د سرنګوالي په اړه څېړنې دوام لري. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
په پکتیا ولایت کې د نامعلوم وسلوالو لوري د ماشومان د ګزړن یا پولیو پر وړاندې د مبارزې د کمپاین د یو همغږي کوونکې وجل کېدو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره لدی چې تر دې دمه د ګوزن واکسین د کمپاین د دغه کارکونکو د وجل کېدو لامل نه دی معلوم، خو دا پیخه کولای شي د دوی په کارونو منفي تاثیر ولري. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړلو کمپاین د پروګرام مسول هدایت الله ستانګزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیخي د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي.
واضح نه ده چې د دې د شهادت مسله آیا د پروګرام سره ارتباط لري او کنه. د مسلې د تثبیت لپاره تحقیقات ادامه لري. په طریق جای چیز پویګم امکان لري چې دا شاید نور مسائل هم پکې دخیل وي، لکه کورنۍ شخړې، قومي مسائل، ځکه په هغه ورځ چې دا شایسته وي د خپل کور کې د کمپاین ورځ نه وي.
د پکتیا د والی وایان عبد الله حسرت بیا ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو واکسین د کمپاین دغه همغږي کوونکې د طالبانو لوري وجل شوې ده. د خغلی حسرت په خبره د پیخه د دوشنبه په مخام د زازی اریوب ولسوالۍ په درې خلصي مکه رامسته شوې ده. خو طالب ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د پولیو واکسین دغه کارکونکو وژنه د دوی پوری اړه نه لري. نوموړي ویلي هغه اصول چې د پولیو واکسین د کمپاین په برخه کې وځ شوی د روغتیا نړیوال سازمان WHO سره هم شریک شوی دی. د پولیو ضد واکسین کمپاین دغه کارکونکو په داسې حال کې په پکتیا کې وژل شوی چې لا هم په افغانستان کې د ماشومانو ګوزن یا پولیو ماشومان ګوخي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو ضد کمپاین مسول هدایت الله ستانګزی وایي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن 9 پیښې ثبت شوې دي.
دغه عمده دلیل هم د زیاتوالي داده چې په یو تعداد زیاتو منطقو کې د جنگونو او د ناامنیو د کبله او همچنان یو څه وخت لپاره د حکومت د مخالفینو لخوا نه د پولیو د پروګرام په تطبیق باندې چې بندیزونه وضع شوي وو، ډېر زیات ماشومان د واکسین د تطبیق نه محروم پاتې شوي دي. اکثریت پیښې د هغو منطقو کې دي چې هغه مطلق د طالبانو یا د مخالفینو د کنټرول په ساحه کې دي.
افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې ماشومان لا هم د ماشومانو د فلج یا ګوزن له ګواښ سره مخ دي. د راپورونو لمخې په 2019 میلادي کال کې د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د پولیو یو سل شپک درش مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هر کال په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین په 4 ملي او 2 فرعي کمپاینونو کې له 5 کلونو پورته 9.9 میلیونه ماشومان واکسین کیږي. د پولیو د لمنځوړلو د کمپاین د مسؤلینو په خبره په 13 کلونو کې هم د دوی د واکسین د تطبیق نږدې 8 کارکوونکو ته مرګ ژوبله وختې ده. خو دا نه وایي چې 2 کسه وژل شوي او 2 کسه یې ټپیان شوي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا وزارت وایي چې په پکتیا کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق د یو همغږي کوونکي د وجلو د څرنګوالي په اړه څېړنې دوام لري. دغه وزارت د پولیو د محوه کولو د پروګرام مسؤول ډاکټر هدایت الله ستانګزی نسیم شفق ته په مرکه کې وویل:
موږ هم په ډېرې خوشحالۍ سره اول ترلاسه کړ چې زموږ د پولیو د پروګرام یو کوارډیناتور چې د پکتیا د ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې موږ سره د پولیو په پروګرامونو کې د هماهنګ کوونکي په توګه کار کوو په شهادت رسیدلی ده. اما هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي تر اوسه واضح نه ده چې د دې شهادت مسله آیا د پروګرام سره ارتباط لري او کنه. تحقیقات ادامه لري، زموږ همکاران معلومات راټولوي. خو تر هغه ځایه چې زه پوهیږم امکان لري چې دا شاید نور مسایل هم پکې دخیل وي، لکه کورنۍ شخړې، قومي مسایل، ځکه په هغه ورځ چې دا شایسته وي په خپل کور کې په دې ورځو کې زموږ د پروګرام د واکسین کمپاین کومه برنامه موجوده نه وه په منطقه کې، یعنې د کمپاین ورځې نه وې.
که دغه سی پیښې دوام کوي ډاکټر صاحب، دا په مجموع کې څومره تاثیر کوي د ستاسو د کمپاین پر بهیر او پر پروسه باندې؟
تمن که دغه مسائل ادامه ولري یا خدای نخواسته ناوړه اغیزې کوي، اما زه یو څه غواړم چې په جرات سره وایم. چون د پولیو پروګرام یو ملي او به طرف او غیر سیاسي برنامه ده. د دې پروګرام لپاره د خاص کوم تعدید موجود نه ده تر اوسه. خوشبختانه په اکثریت ځایونو کې ولو کلته د مخالفینو د کنټرول ساحه هم دي، کوم خاص مشکل یا ممانعت موجود نه ده.
او دغه کمپاین د واکسین کاری بهیر څنګه ده؟ د بهاره میاشت کې وی ډاکټر صاحب کال کې څو ځلې قدم ګرځو وایست؟
موږ په افغانستان کې ټول هغه ماشومان چې د 15 کالو نه ټیټ دي چې د هغوی تعداد تقریبا 9.9 میلیونو ته رسیږي، په کال کې 4 ځله د پولیو د واکسین د پروګرام تر پوښښ لاندې راځي. او په زمن کې موږ 3 یا 4 کاله باز ځایونو کې 15 ځله اضافي فرعي کمپاینونه تطبیقوو. البته دا فرعي کمپاینونه په هغه ځایونو کې موږ تطبیقوو چې هغه د موږ د تعریف د نظره د پولیو د وایرس د انتشار اوچت خطر یا زیاد خطر پکې موجود دی.
اوس مهال په افغانستان کې ټول د پولیو څو پیښې لرو او په کومو ولایتونو کې؟
تا کال متاسفانه 9 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت کړي دي چې دغه عمده دلیل هم د زیاتوالي دا ده چې په یو تعداد زیاتو منطقو کې د جنګونو او د ناامنیو د کبله او همچنان یو څه وخت لپاره د حکومت د مخالفینو لخوا نه د پولیو د پروګرام په تطبیق باندې څه بندیزونه وضع شوي وو. د هغې خاطر هم موږ تقریبا ډېر زیات ماشومان د واکسین د تطبیق نه محروم پاتې شوي دي او تقریبا اکثریت پیښې د هغو منطقو کې دي چې هغه مطلق د طالبانو یا د مخالفینو د کنټرول په ساحه کې دي. زموږ دپاره هم ډېر د تشویش وړ مسله ده.
د پولیو ضد پروګرام مسؤل ډاکټر هدایت الله استانکزی وو.
آزادی خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې د بخار دیګونو د فابریکې مسؤلان وایي چې په خپلو تولیداتو یې د بهرنیو د دیګ جوړونکو د تولید مخه ډپ کړې ده. سهرګل امیرزی راپور لري.
په ننګرهار کې د راشکو بابا په نوم د دیګ بخار جوړولو فابریکې مسؤلین وایي د دیګ بخار په جوړولو کې د سیمې په کچه خپل سیالانو ته ماته ورکړې ده. د کیفیت او ظرفیت لمخې په خپل تولیداتو د هغو دیګ بخارونو مخړب کړي چې له نورو هیوادونو په ځنګړي ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته راوړیدل. د دغه فابریکې مسؤل محمد ظهور ازادي رادیو ته وویل په دغه برخه کې شاوخوا 50 میلیون افغاني پنګونه شوی او له لسو ډیرو هیوادونو لکه سعودي، ترکیه، پاکستان، ایران او داسې نورو ته تولیدات صادرېږي.
زمنگا تولیدات خارج وادون تا لکه مثال سعودی تزی، دوبی تزی، ترکیه تزی، ایران تا زمنگا تولید زی او زیاتر زمنگا تولید پاکستان تزی. هلته زمنگا رقیبان ډیر دی خو هغوی ته موږ شکست ورته ورکړی ده. نو سعودی ته یعنی تقریبا داسې 10% سعودی زیاتر زمنگ تولید نه استفاده کوي. زمنګ د تولید نه ډیر خوشاله دی. هغوی
محمد ظهور وایي دوی شاوخوا د 500 کارکونکو په مټ چې نږدې ټول افغانان دي 12 ډوله د بخارونه تولیدوي چې د ښه کیفیت له امله په هیواد دننه او بهر ښه شهرت او ډیر علاقمندان لري. د دیګ بخار جوړولو د دغه تولیدي فابریکې مسؤلان و ازادي رادیو ته وویل بهر ته د خام موادو قاچاق، د مناسب زمکو او برېښنا نشتوالی د کار پر وړاندې لوی ننګونې دي، خو په خبره یې چې ځایي چارواکو ورته د ستونزو د حل په هدف ډاډګیرنه ورکړې ده. د دغه فابریکې یو کارکونکی صابر وایي خوښ دی چې د خپل وطن تولیداتو ته کار کوي او په خپل هیواد کې خپلو بچیانو ته نفقه ګټي.
د کارخانه یم خو ډېر خوشحاله چې د راشکو کارخانه کې یم او ځکه چې خپل کورنۍ ته الله رزق ګټم ډېر خوشحاله یم. نور وطنوال ته خدمت وړاندې کوو، یعنی تولید وړاندې کوو چې خپل د وطن تولید څخه ګټه واخلو.
بل خو د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې د راشکو بابا مرکز لرونکي دغه بخار اخیستو ته دغه فابریکې ته راغله وایي چې په خوابه په کور کې په نورو هیوادونو کې له جوړو شوو دغه بخارونو کار اخیسته چې د کمزوري ظرفیت له امله بچاودل، خو اوس چې د خپل هیواد تولید شوی دغه بخار کاروي کلونه کلونه کار کوي.
من عبدالباری دا راغلم چې دلته د بخار وخت ما مخکې به مونږ د نورو هیوادونو تولیدات اخیستل به کیفیت او اوس خوشحاله استو چې خپل په وطن کې د بخار تولیدي او ډېر ښه د بخارونه دي. دا نو خوشحال است دنا خدای دې زموږ په وطن کې امن راولي چې نور فابریکې هم دسه جوړې شي او موږ د خپل د وطن د تولیدات نه استفاده وکړو.
د یادونې وړ ده چې دا محل په ننګرهار کې لسګونه لوی او وړې فابریکې شته چې په بیلابیلو برخو کې په تولیداتو بوختې او ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده. سهار ګل میرزای، ازادي رادیو، جلال آباد.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله له فرشته نگاه نه ووري.